السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي پر اپرونی کې اوري چې مدني فعالان وایي کډ رخصانی په نوم دیوی انجلی د سنگسر امیلانو ته سزا ورنکړل سي پر حکومت به خلک باور ونه کړي په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذب کوي نور مطالب ورسته معرفي کیږي د خبرونه په پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمي او نړی خبرونه اوري
سلام راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري او سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت په پام کې لري له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیري هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ښایي سبا او بل سبا په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي یوې هندي سرچینې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره هم د دې هلیکوپټرو د انتقال په اړه خبرې شوې دي که دا معامله تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې افغانستان له هند څخه چې په 2011 کال کې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه جنگي هلیکوپټر پیری په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به په نوي ډیلي کې د هند په پوځي ښوونځیو کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي د غور ولی وایي یو شمېر کسانې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې مېرمنې په سنګسار کې لاس ولري سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده مېرمن جوینده د رخشانې د قاتلونو په اړه معلومات ورکړل خو ویل چې دوی نیول شوي نه دي
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام
موږ دا کسان پیژندلی دی د یو نوم اخلم چې مولوی یوسف دی د دورور د رخشانی خاستګار او د انجلۍ ځکه وژلې ده چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي نور کسان مو هم پیژندلی دا راز لموږ سره دی او له ولیلوی بخنه غواړو د رخشانې په نوم دا ځوان انجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنګسار شوه د دې سنګسار د ویډیو له خپرېدو وروسته په هیواد کې دننه او بهر خلکو او د بشري حقونو مدافع ډلو سخت عکس العملونه وښودل د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره رسیږي د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر همدارس ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي دی مایزیر په وینا د جرمني حکومت د افغان کډوالو د ورتګ له کبله اندېښنه لري او غواړي مخه یې ونیسي او به خیه هغه شمیره چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړې خی چې له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د هیواد ته 850,000 سوری افغان او عراقي کډوال ورغلي دي له دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په دې ډله کې د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي له اکټ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروې د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګارل سره په کتنه کې وکړه د ناروې د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل افغان ناروې وبخی افغانستان ناروې ته خورا زیات ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېرې مودې راهیسې تاوده دي ولسمشر غنی نارویجی استازی ته ویلي چې له افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو لخوا ولګول شي سپینې مڼۍ په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل
I think we need that the Turkish government is
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاسته راوړلو په ګډون هر څه ممکن دي چې پیښ شوي به وي. جاش ارنس دا وینا وروسته له هغه کوي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یو بم په وسیله نسکوره شوې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور دا امکان شته چې په الوتکه کې به بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. مسکو د بمی چاودنې په اړه د ویناو په وړاندې غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر د مصر د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیوالې فابریکې په کنډوالو کې د ایثار خلکو د موندنې لپاره هڅې تیره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو وکولای شوای چې له نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همداراز د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه هم راایستل شوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشاد ضیا وایي تر دې دمه په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ ویجاړه شوه. چارواکي وایي ښایي 150 کسان د ماتو کنډوالو لاندې بند پاتې شوي وي. د پیښې علت څرګند نه دی، خو یو شمېر چارواکي وایي ښایي دوه اونۍ مخکې شوې زلزلې د دې فابریکې ودانۍ زیانمنه کړې وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هېواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال امیر عبداللهیان وایي هېواد هر راز هڅه کوي چې د غزنفر رکنآبادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي د ډیپلوماتي د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د 22 نورو ایرانیانو سره یو ځای ترای تم شوی دی. تهران سږ کال د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان پکې تر پښو لاندې شول، سعودي عربستان ملامت بللی چې مراسم یې سم نه و تنظیم کړي. وروستی خبر دا چې ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلاري غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی.
تاسی ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې مدني فعالان وایي کډرخشانی په نوم دیوي جلی د سنگسر عاملانو ته سزا ورنکړل سي.
مشروعیت دولت کنونی خدشه‌دار شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد.
دغه انجلی په غور کې سنگسر سوي. د غور والی وی درخشانی په نوم دی انجلی د سنگسرولو په تړاوي څو کسان پیژندلې. ایران د معاش او دایمي اقامې د اسنادو په بدل کې افغانان د سوریې جګړې ته لیږي. د حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې ټول افغانان باید د ملت په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزارت د شیزنه پولیسو د جلب او جذب لپاره خپل ځانګړی کمپاین پیل کړی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو راپورونو ترڅنګ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. سی ازادي رادیو ته غوښ دیاست چې خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه په انټرنیټ کې صاف او واضح اوري چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورته د خبرونه د راپورونو برخې ته د انتقالي عدالت همغږي کوونکې ډله او مدني فعالان خبرداري ورکوي که د سنگسر سوي رخشاني د پیښې عاملین سزا ویني خلک به پر حکومت باور نه کوي. د دې ډلې غړي نن جمعه په یو کانفرنس کې ویل چې په غور کې د 19 کلنې نجلۍ د سنگسار قضیه وشوه چې افغان شزي لکومو جدي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له کابل د سفی ولا ستنګزي پر راپور کې اوریدلی سي.
په غور کې د 19 کلنې رخشانی د سنگسار پیښې په افغان خزو د روان ظلم او تاوتریخوالي یو بل بیلګه خلکو ته وښوده. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډله وایي دې قضیه ثابته کړه چې افغان میرمنې له خپلو انساني حقونو محرومې دي او کله یې هم چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی له مرګ سره مخ شوي دي. د دې ډلې غړیو د جمعې پورس په یو خبري کنفرانس کې وویل چې حکومت باید ژر تر ژره د 19 کلنې رخشانې د سنگسار قضیه وڅېړي او عاملینو ته سزا ورکړي. د انتقالی عدالت د همغږي کوونکې ډلې یو غړي عبدالبصیر فیضی په دې اړه وویل
هرګا با عاملان شهادت رخشانه
کچیرته د رخشانی د سنگسار د فرخوندی د وژنې او نور وژل شوی خزو او نجونو له عاملینو سره قانوني چلند و نشي او انصاف تأمین نشي د اوسنی حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او د خلکو باور به پرې لمخ کې هم کم شي. نو له افغان حکومت غواړو چې د رخشانی د سنگسار د حکم عاملین او هغو چې دا وژلې ونیول شي، محاکمه کړل شي او سزا ته ورسیږي. خغلی فیضی وویل د رخشانی د سنگسار قضیه او د نورو خزو په وړاندې د تاوتریخوالو تیرې قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي او له یاده ویستل یې د ټولو لپاره شرم دی. د انتقالی عدالت همغږي کوونکې ډلې خبرداری ورکړ که له رخشانی سره انصاف ونه شي دوی به خپل غږ د لاریونونو او مدني مبارزو له لارې د تل لپاره جاري وساتي. د ازادي راډیو د یو ویډیویي راپور له مخې په غور کې د غلمین په کلي کې 19 کلنه رخشانه چې یو بوډا ته ورکړل شوې وه له 23 کلن محمد ګل سره د تیښتې په جرم په عام محضر کې د ټوپکوالو او زورواکو لخوا سنگسار شوه. د غور والی سیما جوینده دا مني چې د پیښې د عاملینو د نیولو توان نه لري او مرکزي حکومت باید دوی ته پوځیان ورواستوي چې وکولی شي په غلمین کې د دې پیښې او داسې نورو پیښو پوښتنه وکړي. اغلی جوینده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر کسان پیژندل سوي خو د دې لپاره چې افشا نه سي نمونه نه اخلو. د غلمین له خلکو سره مو خبرې کړې دي او لارې چارې مو لټولې چې له دې وروسته هلته څه وکړو. بله خبره دا چې له مرکز نه د یو هیئت د راتلو انتظار باسو، که هم ځینې کارونه مو کړي دي په خپله، خو رښتیا خبره دا ده چې موږ خپله د تعرض او حملې توان نه لرو.
افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو غور ته لاړ شي او د رخشانی د سنگسار د قضیې پوښتنه وکړي، خو د غور د والي په خبره تر اوسه دا پلاوی غور ته نه دی ورغلی. د رخشانی د سنگسار د قضیې په اړه افغان حکومت، ملي شورا او ګڼ شمېر خلکو غبرګونونه ښودلي، خو تر اوسه پورې هم د هغې د سنگسار عاملین د غور د مرکز فیروسکو په غلمین کې سرې سترګې ګرځي. دا یوازې رخشانه نه ده چې وژل کېدو یې سخت غبرګونونه پارولي، بلکې لسګونه داسې نورې افغان نجونې او ښځې د کورنیو تاوتریخوالو او ناسمو دودونو له امله د زورواکو لخوا محاکمه او وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې مدني فعالان وایي که د رخشانې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د سنگسار عاملانو ته سزا ورنه کړل سي، خلک به پر حکومت باور له لاسه ورکړي. بلخوا د غور والي سیما جوینده وایي په دې ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنگسار په تړاو څو کسان پیژندلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سنگسار سوې رخشانې د یوه مرکچي مولوي ورور د دې نجلۍ د سنگسار فتوا ورکړې ده. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
19 کلنه رخشانه څه موده مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې یو شمېر کسانو تر کاڼو لاندې ووژله. وروسته له هغې چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر یې ګڼ عکس العملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانې د زور واده ته غاړه نه وه ایښې او له هغه چا سره تللې وه چې مینه یې ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې تر کاڼو لاندې ووژل شوه چې والي هم یوه میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانې په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلي کنه، هغې وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلي د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده وه او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله همدا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسار کړي سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندلي چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخشانه پکې سنگسار شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پرته ده، خو سیمه جوینده وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پرته ده. د نوموړي په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمېر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې یوه ښځه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کېږي، زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغه زیاته کړه،
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای مردم.
سیما جوینده وای کوالی خزوی کسړی، هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې ضمانت نشي کولای. موږ هغه سمو چې په وس کې د چيله مرکزی ادارې او د ملي والد حکومت لمشانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنی وسواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي، سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالت کې او دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والی سیما جوینده وای مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي، دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کی په دی او زینو نور سیمو کې د پوزي عملیاتو غوښتنه کړې و او هغه هم ورسره منلې و چې په تدابیر یو بوختو. هغه ویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخصانی وجل شوی خو چای پوښتنه نه ده کړې. میرمن جوینده یو وار بیا پر مرکزی چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړي. نوموړی د رخصانی د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي انځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورسپانې د یو شمېر افغانانو په خول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي، ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنگیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. ایران دا جګړه د اهل بیت د حرم ساتنه بولي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشتره، اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنگیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې له می میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وڅاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورسپانه هم داراس کاجی داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په منی کې لشتر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله وو په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین ورسپانې مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جماعت چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یو بیوسله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکال د دوبی په یو سهار شاوخوا 500 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکیول دغه جماعت مخته قطار ولاړول څو نمونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل،
نو مجبور اصل تلاش شي. زه به تاسو داسې نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوئ. دا داسې وو چې بی خپل د غوشاغبر ایراني و، غوشاغبر نه وو. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی وو، ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوئ او زه تاسو داسې مفته استومه.
څلرویشت کلن مشتبه جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی، په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړېده. دی عکاس دی او وایي چې په مشهد کې لږ تر لږه د لسو افغانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وژل شوي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې تر څنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنگ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلېدو وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سږ کال په لومړیو کې ایراني خبری رسنیو وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10,000 او 40,000 تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولي اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې چړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عام روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 100.15 منځنۍ څپه 1260 نوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان ولایت پر وضعیت خبري کوو. که تاسو هم په بغلان کې د روان وضعیت یا هم هلته د نورو تحولاتو په اړه نظر یا پوښتنه لرئ، کولی سي پروګرام ته زنګ راووهئ. د دې ولایت مقامات به ستاسو پوښتنې ځوابوي. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ولایت ته سفر کړی دی. په دې وروستیو کې په لوګر کې چې کابل ته څیرمه پروت دی، ناامني زیاته سوې ده. داود تپان دا مسله تعقیب کړې. له لوګر را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر غنی په لوګر ولایت کې څه ژمنې او څه خبرې کړي؟
مننه سالی صاحب. ولسمشر غنی چې شاوخوا 9 بجې لوګر ولایت ته راورسید، په لوګر کې 3 غونډې درلودې. لومړۍ غونډه د امنیتي ادارو د مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو سره دیوالي په شمول دوی سره وه، چې هغه د ژورنالیستانو نه پټه وه. او بله غونډه هم اداري وه، د ادارې سره یې خبرې درلودې. هغه نه هم ژورنالیستان هغلته ګډون نه و کړی. ولې بله غونډه چې یوه لویه غونډه هغه د ولسونو سره وه. د ولسونو په ناسته کې دوی وویل چې د لوګر امنیت تر پخوا ښه شوی ده، په امنیتي مسایلو یې جدي بحث کړی دی او په لوګر کې به امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ډاډمنېږي. ځکه دوی وویل چې د لوګر امنیت مستقیما په کابل تاثیر لري او دوی امنیتي مسایلو ته ډېر پام کوي. په دې غونډه کې چې د ولسونو سره درلودا، په دې کې د دې سره د کورنیو چارو وزیر، د محلي ارګانونو رئیس، وکیلانو، د مشرانو جرګې غړیو او د ولایتي شورا کسانو هم برخه درلوده. د په خپلو خبرو کې ویل یوه ډېره مهمه مسله چې په لوګر کې د وروستیو کې راپورته شوې هغه د غصب شوي ځمکو په اړه وه. اشرف غني په خپلو خبرو کې ویل دغه ځمکې چې غصب شوي دي، دا به د ځمکو د اراضۍ د مسؤلینو لخوا څېړل کېږي او په جدي ډول به د دې مخنیوی کېږي او د دې غصب مخه به نیول کېږي. موضوع یې یاده کړه هغه د مسی عینک د پروژې د قرارداد مسله وه، چې په پخواني قرارداد کې ستونزې موجودې وې او نوي قرارداد باندې دوی د سره غور کوي او د چین له مرستیال ولسمشر سره دا خبره یاده کړې ده او دغه قرارداد به له سر نوی کوي وروسته له غوره. دریمه مسله یې یاده کړه هغه هم په لوګر کې د کانکور ازموینه وه او د تعلیمي ساحه وه. سویلې په کانکور ازموینه کې به هیڅ څوک څومره نفوذ ولري مداخله نشي کولای، پریک د دوی په خبره ځوانان په خپل زده کړو ته په اسانۍ لاره پیدا کړي. بل سالسه
تپان صاحب په دې ولایت کې د ځینو تحولاتو یادونه ونه کړه. ولسمشر کله نا کله چې ځینو ولایتونو ته سفر کوي په هغه ولایت کې د ځینو چارواکو د عدلون بدلون خبره کوي یا هم په سیستم کې د اصلاحاتو یادونه کوي. په دې ولایت کې په دې اړه څه وویل سول؟
د هیڅ ونه ویل په دې اړه. ولې یو شي ته والی اشاره وکړه، هغه دا وه چې ځینې ریاستونو امیریتونو د ریاستونو ته ارتقا کړې ده. والی وروسته له غونډې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په اداري جلسه کې د ولسمشر سره دوی دا خبره مطرح کړه چې ځینې ادارې باید ریاستونو ته لوړې شي. ولسمشر هم دا خبر ورسره منلې او وزارتونو ته به د دوی په خبره چې پلان سپارل کېږي او په نږدې راتلونکي کې به دغه ریاستونه ارتقا وکړي.
ډېر مننه داود تپان و په لوګر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته سفر کړی. حالت یې د روانو ستونزو د حل لپاره ځینې ژمنې کړې دي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ټول کسان د روانو ستونزو د هواري مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي اتلم د اتم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې حکومت د خلکو او د خدای په وړاندې مسؤل دی او د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. بلخو د ولسي جرګې غړي او د سید مصطفی کاظمي ورور سید علي کاظمي وویل چې حکومت د خلکو د تمې خلاف روان دی او دا به د دې سبب سي چې خلک خپل لار جلا کړي. صفي الله ستانګ زایل کابل.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس نن د سید مصطفی کاظمي په اتم تلین غونډه کې د وژنې په اتم تلین غونډه کې وویل چې په هیواد کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي خو ټینګار یې وکړ چې د حل لپاره ټول مسؤلیت لري. ښاغلی عبدالله په خاصه توګه حکومت د ستونزو د هواري مسؤول وباله او ویل چې د په شمول ټول حکومتي چارواکي دغه ستونزو د حل لپاره هڅې کوي او خپل مسؤلیت د ستونزو په پیژندلو او حلولو کې درک کړی دی. ښاغلی عبدالله په خلکو هم غږ وکړ او په سیاستوالو غږ وکړ چې د انتقادونو او شکایتونو پر ځای کې بل اخره دوی د زیاتو ستونزو تر بار لاندې راولي، دې ته غاړه کېږدي چې هڅې دې وکړي او د پرمختګ او د ستونزو د حل لپاره دې مټې ونغاړي.
هیچ کسی دور که رضی شده نمیتونه که امروز مشکلاتی وجود داره و مشکلات هم زیاد است.
لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله وویل د دوی په خبره هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې نن ستونزې موجودې دي او ستونزې ډېرې زیاتې دي. د دې تر څنګ هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې هغه کسان چې په راس کې دي زموږ په څېر د دغو ستونزو د هواري لپاره د خلکو او خدای په وړاندې مسؤلیت لرو. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د ملي وحدت حکومت د خلکو د ملي وحدت له حکومت خلکو ډېرې زیاتې تمې درلودې په اول کې او خو دا چې دغه حکومت له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ و او ډېرې زیاتې ستونزې ورته پاتې وي، نو یو شمېر خنډونه د کارونو په ترسره کولو کې رامنځته شول. د حکومت اجرائیه رئیس همداراز سید مصطفی کاظمي یوه بېلګه وبلله چې د پرمختګ لپاره یې ډېر زیات کار کوو او ویویل کې ټولو د ښاغلي کاظمي په څېر پخوا او له هغې وروسته خپل مسؤلیت درک کړی وای نن به دومره زیاتې ستونزې د حکومت لپاره نه وې پاتې. اخو د ولسي جرګې د غړي سید مصطفی کاظمي چې ورور سید علي کاظمي د خپل ورور د وژنې د اتم تلین غونډې په مناسبت وینا کې وویل چې حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی او دا کار به خلک ورڅخه جلا کړي. د ښاغلي سید علي کاظمي په خبره دولت او حکومت د خلکو د تمې په خلاف روان دی. زه په صراحت وایم چې له خلکو سره همدا فکر دی. کله چې دا فکر له خلکو سره وي دا برداشت له خلکو سره وي، دا زموږ لارې سره جلا کوي. ښاغلي کاظمي دا هم وویل چې د سیاسي شخصیتونو د وژنې دوسیې نه تعقیبېږي او په بغلان کې د 1980 کال د لړم د 15 غمیزه چې سید مصطفی کاظمي او د ولسي جرګې 15 نور غړي او لسګونه عام خلک پکې وژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول د حکومت له یاده وتلې ده. پر افغان حکومت په دې وروستیو کې انتقادونه زیات شوي چې د حکومت ولۍ او قانون د واکمنتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او ورځ تر بلې د خلکو واټن ورسره زیاتېږي. خو دا لا معلومه نه ده چې په حکومت د خلکو د باور د کمېدو دا لړۍ به بالاخره کوم ځای ته ورسیږي او ستونزې به څومره نورې ستونزې به وزېږوي. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. له صفي الله ستانک ځینې مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې ټول کسان د ملت په وړاندې مسؤل دي. عبدالله عبدالله د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي د تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې دا خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نور راپورونه هم درو خو په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1 دقیقې کېدونکو دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
راپورونه وایي چې افغان حکومت غواړي له هند څخه د روسیې سخت می 25 الوتکې وپیری. هندي سرچینو ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ډیر ژر په نوې ډیلي کې د دې هلیکوپټرو د انتقال تړون لاسلیک کړي. د غور والی وایي یو شمیر کسان یې پیژندلي چې ښایي د رخشانې په نوم د یوې ځوانې نجلۍ په سنګسار کې لاس ولري. سیما جوینده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو تورن نوم مولوی یوسف یاد کړ چې د دې په وینا رخشانه د خپل ورور لپاره غوښته خو هغه انکار کړی و. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او په ورځ کې شاوخوا 2000 افغانان د هیواد ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره رسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو د جرمني خاورې ته ننوتی دي. ولسمشر اشرف غنی له ناروی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر د ظرفیتونو د لوړولو له هڅو د ځنګلونو له ساتنې او د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. سپینه مانی وایي چې په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس تېره ورځ په واشنګټن کې وویل که څه هم امریکا تر دې دمه د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه په دې پیښه کې ممکن دي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر غزنفر رکنابادي درک ولګوي. ایراني چارواکو ویلي ملګر ملتونه او د نړیوال سره صلیب کمیټه په دې څېړنو کې مرسته ورسره کوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر وارداتو او ویش بندیز لګولی. د ایران د اقتصاد او صنایعو وزیر ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي محصولاتو د وارداتو مخه ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شیزنه پولیسو لیکو ته د جلب او جذب عمومي کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جندر ریاست وایي که څه هم د پخوا په نسبت د پولیسو لیکو ته د ښځو او نجونو د تګ لیوالتیا زیاته سوې خو دوی خپل ټاکل سوي هدف ته نه دي رسیدلي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خزینه پولیسو ته د جذب پخوانی کمپاینونه بریالي بولي او د سږ کال لپاره یې د ښوونځیو له لارې دا پروسه بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت دغه کمپاین په کابل کې د ښوونځي د خزینه زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالیو له لارې پیل کړ او وایي چې دغه لړۍ به د مرکز او ولایتونو ښوونځیو ته وغځوي. د دغه وزارت د جنډر د برخې مسؤل حکمت شاهي ازادي راډیو ته وویل چې د داسې کمپاینونو له لارې د جلب او جذب پروسه پیاوړي شوي او د پخوا په پرتله ډېرې ښځې د پولیسو په لیکو کې د خدمت لیوالتیا لري. هغه وایي په بدل کې د وزارت د جلب او جذب شرایط ښه شوي او جذب شوو ته امتیازات هم ډیر شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت تصمیم لري چې فاصل دینه په خپل جلب او جذب کې دقت وکړي او یو مهم طرز العمل د غیلو لپاره ټاکلی چې په غوږ کې سن، فاميلي اجازه او البته بعضی امراض چې ولري هغه نه جلوګیری کوي. منتها باید فاميلونه اجازه ورکړي او سن قانوني باید تکمیل کړی وي. هغه څه خويندې راغواړو چې دولسم سنف نه فارغ وي. مونږ یې په صفوفو کې منو او د دوی لپاره مونږ ډیر ښه سہولتونه لرو.
اغلی حکمت شایي وایي چې د ورزشي لوبو ناستو او خبرو اترو لارې غواړي د خونځیو د خزینه زده کوونکو او خزینه پولیسو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او هغوی د دوی لکار اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د څو کلونو راهیسې د خزینه پولیسو په ډیرو دو ټینګار کوي خو ویل کېږي چې د ټولو هڅو سره سره ټاکلی هدف نه دی پوره کړی. دا وخت د پولیسو په لیکو کې 2200 ښځې په وظیفو بوختې دي خو د کورنیو چارو وزارت 15000 ته د دغې شمېرې د رسیدو اراده لري. افغان حکومت داسې مهال د خونځیو څخه د دغې شمېرې پوره کېدو ته پاملرنه ډېره کړې چې په سړو سیمو کې زده کوونکي له 12 ټولګي فارغېږي او تر ډېره په هغو شرایطو برابرې وي چې حکومت پرې ټینګار کوي. په کابل کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي چې د والیبال په لوبه کې هم ګډون کړی د وطن خدمت یوازې د نارینهو کار نه بولي بلکې وایي چې که هڅونه او سهولت ورته برابر وي دوی د داسې پروګرامونو نتایجو ته خوشبینه دي. دا وایي زموږ هیواد افداده چې په وطن کې خدمت وکړو. مونږ کولای شو لکه د نورو کارونو ترڅنګ د پولیسو پلیکو یا د ورزش لارې په خپل وطن کې خدمت وکړو. ویل کېږي چې دمګړۍ 2,00,000 شاوخوا پولیس دي، خو په ډیرو ځایونو کې د ښځینه پولیسو اړتیا لیدل کېږي چې موجوده شمیره بیا ورته بسنه نه کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي که د امتیازاتو له ډیرېدو او یا هرو بلو لارو ممکنه وي، باید افغان حکومت د ښځینه پولیسو ډیرېدو ته هم پاملرنه زیاته کړي او د نورو کلونو لپاره نه باید د هدف نه پوره کېدو خبره تکرار شي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظهیر قدیر په ننګرهار کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره ټول تشکیلات برابر کړي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ډیورند کرښې له هغې غاړې څخه راکړه شو کډوالو ته چې دلته د سیمې د نامنې لپاره برنامې جوړوي ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي که نه له سخت غبرګون سره به مخ شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د سرخود ولسوالۍ اړوند په خپلې پلرنۍ کلا کې جوړې شوې غونډې ته وکړې چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر هغه کډوال په ننګرهار کې د نامنې په رامنځته کېدو تورن کړل چې څه موده وړاندې له خیبر ایجنسۍ څخه د کډوالۍ په بهانه ننګرهار ته راکړه شوي وو. نوموړي دغه ټولو ته ګواښ وکړ چې خپلې کړې د بار کړي او دا سیمه پرېږدي.
د ټولو ننګرهاریانو د ټولو مشرقیوالو په نمایندګۍ دا د ظاهر قدیر اعلان ده چې خپله بستره تړه دا جنګ په څو پایلو تړلی دی. دا یوازې په دې نه ده چې داعش تر جګړې زما کور دی داعش لکه غل غوندې راوښتی ولا چې ورمېږ د مات کوم ولا که د
ظاهر قدیر وویل چې دا آرام ناس نه دی او اوس هم عملا په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش پر ضد د ملګرو لخوا چریکي عملیات روان دي. د محلي پولیسو په اړه مخالفت ښکاره کړ، خو د ولسی حرکت په اړه یې وویل چې د تشکیلات بشپړ کړي او یوازې قومندې ته په تمه دي. نوموړي د حکومتي کسانو هغه تورونه هم په کلکه رد کړل چې ګوندې دی ملیشه سازي کوي. دی وایي د ملیشه سازۍ څخه نفرت کوي خو د خپلې سیمې څخه دفاعي حق دی او هر ډول قربانۍ ته تیار دی. په دې غونډه کې قومي مشرانو له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د دوی په رایو بریالي شول، خو د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو کې ناکام راغلل. دغو مشرانو ډاډ ښکاره کړ چې ټول ولسونه د خپلې سیمې د دفاع په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مبارزې ته تیار دي.
مخکې شئ، ملاتړ وکړئ، جلباد خار پرېږدئ، دونو نه تېر شئ، د غنمو نه تېر شئ. نه لرکئ دغه وګه حکومت یو خیر نه لرکئ. دا حکومت خپله ملي اخر خیر دا له مکې نه مري چې څه روزي عادي سره تسلیمۍ خبرې دي. که چېرته دا چین ولسوالي د داعش نه خلاصه شو کول لا چې ټول ننګرهار خلاصه دي، او که خلاصه نه شي او مخه بنده نه شي، ګوره عزیزانو ام اغیزه در هاولی ام دغه یار ده او داسی او بولش گوره او درستی.
حاجی ظاهر قدیر لتیر لوی اختر څخه خوراندې په ولسی جرګه کې غواخ کړي وو کچېره افغان دولت د وسلوالو ټغر له ننګرهار ټول نکړي نو دی بخپله د مبارزه تر او دانګي. که څه هم د تیر لوی اختر په 15مه ورځ ظاهر قدیر ضرب العجل پېته ورسیده، خو دی وای په دې موده کې د وسلو او د خوځښت د تشکیلاتو په برابرولو مصروف وو چې اوس خبره یوازې قومندې ته پاتې ده.
قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلی، په هلمند کې د ورستیو ناامنیو له کبله مخابراتي شبکې منظم فعالیت نه لري او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. جان باس فهیم له زابل لیکلی، ژمی لا نه دی رسېدلې خو دلته د سونګ موادو بیې زیاتې لوړې سوې دي. بل اوریدونکي لیکلي د رخشانی وجنه له شریعت سره برابره ده او شریعت ته ظلم ویل ناروا ده او د خلکو پیژندنه ګټه نه لري. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا ولایت کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي، هیله ده دولت دغه اړخ ته پام وکړي. ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. فوربس مجلې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پرله پسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریه کې د هوایي حملو له لارې یوه نوې جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هر کله یوایي چې غواړي د سوریه د کړکیج د حل په مقصد د اوږدې مودې هڅو نوښت په لاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو له ډلې څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولی شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه یې غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوي دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5 مقام کې و، سږ کال 3 مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له 2 مقام څخه 3 ته رالوېدلی دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر ژی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او 5 ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملنډا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېښتم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي اووه پنځوسم، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن اته پنځوسم مقام خپل کړی دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولي او خپل ستونزې را سره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتداری سره په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو.
پاکستان ناکام پیسے مصرف غریب و بیچارہ خان کو پلارا مصرف اور خبر ہے تو طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ داغا طالب اور ملا سردا چارہ پیدا کرے دا پاکستان پیدا کرے پاکستان اس طرح ملے گی زمن رسول خبری کرے جنگ خبری د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مته زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم څه جن لوا و سلام مخم خاص.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نه شي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها اوتل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او څه څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري ټول ملک د افغانستان فوج ده افغانستان د زراعت لپاره وټي زمکي لري مګر شاړي پرتی دي هغه دې په اعلی سطح وکړل شي په دولتي سطح دی وکړل شي افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي د افغانستان د ملت محافظ ورک ده خدای دې د دې محافظ وګرځي والسلام
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شه د ولسوالۍ د الف بیری د کلی خبرې کوم موږ د الف بیری د کلی د ارباب خل د پلر سره وشیګو هلته د غربکیان د موږ کورنۍ چورکوړي دي د چا موږ ته نه دی پریږي د موږ دغه اواز مسؤلین ته ورسوئ
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي په ملک کې ملونه د ورځې کوم د اعتماد جوړ شوي دي خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارانه راشي سوله راشي د خدای په لاس لري جنګونه بس کړي جنګونه مه کوي د خدای په امان وسلام
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله نو اولونه چې شهیدانو ورسه در بدر او خاورې په تاج دي تدریجه او پنځه زره باندې نه کور نه وښه نه ساتل شي تیر کال یو نومره ورکړی د ګل آغا شهیدی په خارګوټی کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغه په خپل نومرو کاش وکړ او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 200 زلمان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي وزیر دفاع وزیر مالی حقوق د خپل امریکایي نه دا که څه به شه غریب پښتنه کوي نه او د الله نه ولسی جرګه او نه د مشرانو جرګه نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله مونږ چې دا پیغام زمون اشرف غنی ته او د الله ته ولسی جرګه ته او د ولسی جرګه غوړه ته او د مشرانو جرګه غوړه ته ورسوي چې موږ راځو د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه نو اوسو دې مشکل تر چې دږي وشي زکه زمون د پردي د ټول حالاتيږي او مزه چرچې دی وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نور کوي چې په خپل نومرو کار شي او کیو سلام
ټول دین د اوریما د غاټ موټر دا په دلاو باندې روان دي د طالبانو نه د خواهش ده د غفور چکو د سړکان ناکی ناکی الغزیوی بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده انا د زینا مې را خواهش لري د لارا لنګا ما اینا نو چې نو کی په څه نه کو دا به خې خراب شوه د فلون او فلچکان ټول نه راولي او سلام
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلی څخه خبر کوم زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کوستی در خپل منځل پر ورسي باید انتخابات وشي یو سم سالم رئیس جمهور راسي چې د ایران او د روسي او د هند سره شر وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول پلاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړیږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د ډېر څنګه ډېر کال کېږي چې موږ د پاکستان د لاسو زوري نو د پاکستان د لاسو در په ځای یو د زموږ د کله دوست کې ځلای نشي والسلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره پاړې کوم پکاتې اندغه تېج د زلزله زپول پر برابر باندې د امرستي ویشي دغه دغه د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چا ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوی دی هغه کارکونکو ته با قرار ماری پی کی هغه ته مزدوري ورکي هغه سره بارا قرار بس بستا دی زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکي او ته 8000 افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کارکونکو ته ورکي زر زر روپۍ بیا مزدور ته ورکي زر زر روپۍ بیا ورکي ول سوال ته او کمانډانو دوته دا د سر شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووتلې بس دلته بیا خود به خود سره ویشي دغه دغه شورا مشران چې د سپیږې په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خوروري بوتل رسیدي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار شوی او بیا بیا خپل ځای ته نشي راتلای او خوش شوی او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان له خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شول شورا غړو که د شورا غړي نه بالانو نو خیر خیرات سولایات خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایات ولري ولي د شورا پر غوړې ولي شي یا ولي د شورا پر خلګ باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چی خپل جېد او تشار کړی دي بالا چې د اگر امریکا راتول کنه ولسوال په جېد کې ځای جو سلام خوای په زبر ورته شاجي دولسوالې
ست پر پتماس کې مو
دار بچیا نہ بازار تو خان کو 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 د ولایت مقرد ولسوالی اوسیدم کوم د موجوده حکومت څخه زما دغه هیله ده دغه اربکیان ځای باید ایسته کې د دغه په ځای باندې د دېرشو څلوېښتو مملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولي خو دغه او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلو ژبه چې بیا له رسانه چې مرسته غواړي غواړي دا دوی ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخیستی وسلام
بد حالات روان حکومت کچری تعلیم منله یو سره څخه لاندې نوسته نو ور دي چې دې خو یاد زړه مې رمانه دی او سپکه سره باندې جامو سره کې خو دې موږ په پوپو یو په تارو وي نو سیلنګ راځي نو په کې دې زړه څخه ځان ځان نه مدرې شایلان هم دا وې شریف جنگ روان څخه لاندې مرمي دي بس راځي په دکې کې دې دا څخه یاد نه ورته ورسره ټول نه راځي
شرواری نه دا دوه کال اوس زما یو ورو شي چې دا د نمرو په حالت کې توزیع نه کی شر و خو شو سباره شي ابل ورو درا شي کده به نور لږ زمونږ आवाज زور چرواکو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي راډیو ته ژوندې وي.
السلام علیکم سپره د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو وو زه نه پوهېږم چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان وار ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تایید ورکړي دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړي نو سږ کال دې ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره یاني چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي دې څه فکر پروي چې دا خو نه دې کار ملت و تباہ او برباد څو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شپره له پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یاره خو بیخه مخول تاسو الله دې خیر کړي.
سلام علیکم زه غورماش د ولسوالۍ يم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولې چې اردو پر د ولسوالۍ ځخې یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي. موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپله ولسوالۍ بار ته پاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې چوچ بعد د خپل ځایو تیرو چې موږ تشنه اسمان لاندې شپې تیرو موږ د نورو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپله خپل ساتنه وکړي.
یوی گولی ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یو کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس کې خو نه کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم. زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، د خاکي افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده، پلار نوم امیر خان ده. دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته ده باید موږ له ایران اورل کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام. خدای پامه.
سلام علیکم. د زادې اوریدونکو، د زادې رادو کارکونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لوړ پولیسو چارواکو او په د اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دا کوم غاتوم چې په ننګرهار کې ورو زمکه په دې غصب کې حکومت زمکه باندې غصب روان دی. غته لوی طبي روانه ده په ټول باندې غصب چې دې مخونه چې ته دې مخونه چې تر 2000 سلام پورې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي. د سمرخیل ترڅ کومه ده دې په کوم مرخاته طرف ته ټول زمکه خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي د دې غم دی خپل شي او د سمرتي د ترتیز مکه دولتي پاتې نیول شي. سره دا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغه اړیکو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی غږ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سرگی اوجلو متئی اجبندو بمتئی